نو ادعا کړی چې ښوونځیو ته د نجونو د بیرته ورتګ پر یوه طرز العمل کار کوي. ورځپاڼه همداراز وایي د بشر حقونو ځینو مدافعانو او د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ د یکشنبې په ورځ په یوه سرخلاص لیک کې له طالبانو غوښتي چې ښوونځیو او تحصیلي مرکزونو ته د نجونو پر ورتګ وضع شوي ممنوعیتونه لرې کړي. ملالۍ د اسلامي هیوادونو پر مشرانو هم غږ کړی چې طالبان دې پوه کړي چې دین ښوونځیو ته د نجونو د تګ مانع نه دی. یوریشیا ریویو خبرونه په افغانستان کې د حقانی ډلې د 48 کلن مشر سراج الدین حقانی په سیاسي ځواک لیکنه کړې. خبرونه لیکي په کابل کې د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته د حقانی ډلې دغه مشر ډیر د پام وړ سیاسي قدرت ترلاسه کړی دی. د یوریشیا ریویو د دغه مطلب د لیکونکي په باور سراج الدین حقانی نه یوازې د کورنیو چارو د وزیر په توګه د پولیسو د څانګې د مشر نقش لوبوي، بلکې هغه پر قضایي بنسټونو په ولایتونو کې پر والیانو او پر سیمه ییزو قوماندانانو هم نفوذ او اغیز لري. خبرونه وړاندې زیاتوي علاوه پر دې چې په خپله سراج الدین حقانی د طالبانو په دغه دور کې خپله ډیر سیاسي ځواک ترلاسه کړی، بلکې د هغه د کورنۍ نږدې خپلوان لکه د هغه تره خلیل رحمان حقانی او د حقانی ډلې نور مشران لکه نجیب الله حقانی، عبدالحق وسیق او تاج میر جواد هم مختلفو وزارتونو ته معرفي شوي او پر مهمو موقفونو ګمارل شوي دي. په مطلب کې دا هم ویل شوي چې تیر سپتمبر کې د طالبان لخوا په معرفي شوي وزیرانو کې لستنه د لویې پکتیا دي. په لیکنه کې دا هم ویل شوي چې په تیرو دوه لسیزو کې سراج الدین حقانی له پاکستان سره ښې اړیکې درلودې او د پاکستان د استخباراتو یا ISI لپاره یې د یوه ځواکمن مټ رول لوباوه. خبرونه دا پوښتنه هم مطرح کوي چې د طالبانو لخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی به لا هم د پاکستان استخباراتو ته وفاداره پاتې شي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به واورئ چې افغان هنرمندان وایي حالاتو مجبور کړي چې یا کار پرېږدي یا خار.
حالات به د سوي چې سپر تر رسیدلې.
د نارویژي پښتو قاموس له لیکوال طارق بزګر سره مرکه لرو.
ما هڅه کړې چې دا غږ د اول ټولګي ځکهونکو نه تر دوه ورځې کې پورې د دوی لپاره اړتیا پکې.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته. هیله د ملتیا مو وکړئ. دا افغانستان ډیرې سیمې خپل ځانګړي سازونه لري. په بیلابیلو سیمو کې دا تنوع ښیي چې موسیقي په افغانستان کې اوږد تاریخي شالید لري. په تیرو شلو کلونو کې چې په افغانستان کې په موسیقي بندیز نه وو، هنرمندان هم مصروف وو. دوی به یا د خوښیو محفلونو ته تلل او یا به یې هم نوې سندرې بازار ته وړاندې کولې. خو اوس په افغانستان کې د طالبانو حاکمیت دی. هغه طالبان چې په خپل تیر 15 کاله حکومت کې موسیقي حرام بلله، د دوی په اوسنی حکومت کې به د افغاني موسیقي او هنرمندانو برخلیک څه وي؟ په دې اړه مو د راپور اوریدو ته رابولم.
محمد ابراهیم خواجه احراری شل کاله کیږي چشپیلې غږوي او د مولانا تصوفی شیرونه وایي. خپل ویخته د مولانا پیژندنی او د هغه د شیرونو په ویلو کې سپین کړی دي. خدای اوس وایي نور ورته په افغانستان کې دا کار ستونزمن شوه تر کومه چې طالبان په دغه هیواد کې واکمن دي. احراری اوس د ترکی قونی ښار ته کډوال شوی دی.
وایي دوی د دین او عرفان په نوم موسیقي کوي، له هرې بلې موسیقي بدتره. وایي په دین کې موسیقي جواز نه لري. اصلا له هیڅ ډول موسیقي په ځانګړي ډول عرفاني موسیقي سره موافق نه دي.
پر افغانستان د طالبانو په واکمنیدو سره د موسیقي هنر سخت ځپل شوی او یو ځل بیا دغه هیواد د نویمې لسیزې د دوهمې نیمایي په شان په یو بې سازه او بې آوازه هیواد بدل شوی دی. طالبانو تیر ځل د خپلې واکمنۍ پر مهال پر هر ډول موسیقي بندیز لګولی و. اوس سندرغاړي او موسیقاران په پټه ځینې د خوښیو محفلونو ته ځي او وایي له اقتصادي او امنیتي ستونزو سره هم مخ دي. سندرغاړی سیدالله وفا:
فعلا اوس په وخت کې په افغانستان کې د موسیقي کارونه بالکل په ټپه ولاړ دي. بعضې پروګرامونه داسې وي چې څوک ځي په پټه باندې هم ډېر په ویره باندې ځي، نو د هنرمندانو بالکل حالات به داسې وایي چې صفر ته را رسېدلی. اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلاتونه ډېر دي.
دا یوازې سندرغاړي او موسیقاران نه دي چې خپل مسلک ته شا کړي، بلکې د موسیقۍ د آلو جوړونکي هم له ورته یو برخلیک سره مخ دي. دا چا هغه څوک چې ربابونه یې جوړول، خو اوس یې دوکان تړلی دی او وایي تر هغه به تړلی وي تر کومه چې طالبان واکمن وي. دا چا هم د کډوالۍ لار غوره کړي، کومه چې د طالبانو د تیر ځل واکمنۍ پر مهال یې هم خپله کړې وه.
ما دکان وتړه او نور د موسیقۍ وسایل نه جوړوم، ځکه طالبان وایي موسیقي حرام ده. زه هم وډار شوم او دکان مې وتړه. دا زما پلارنی کسب و، خو اوس دې شرایطو کې دا کار نشم کولی. تصمیم لرم له دې ځایه لاړ شم.
هڅه مو وکړه د سندرغاړو او موسیقارانو د فعالیت په اړه د طالبانو په مشرۍ د نوي حکومت نظر هم ولرو. خو د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي له ژمنې سره سره چې معلومات به راټول او موږ سره به یې شریک کړي، د دې راپور تر خپرېدلو څه ونه ویل. دا مهال د افغانستان له ملي تلویزیون موسیقي نه خپرېږي. یو شمېر خصوصي تصویري او غږیزې رسنۍ هم ورته وضعیت لري، خو په یو شمېرو کې بیا کم خپرېږي. دغو خصوصي رسنیو ځنې خپل ځان سانسور کړی، خو یو شمېر چې په ولایتونو کې دي مسؤلینو او کارکوونکو یې مخکې ویلي سیمه ییزو چارواکو دا بندیز پرې لګولی دی. د افغانستان په پلازمېنه کابل او د دغه هیواد په هر ولایت کې په لسګونه سندرغاړي او موسیقاران میشتي چې اوس د طالبانو په واکمنېدو سره د دوی په خبره ناچار یا کار بدل کړي یا خار.
وای که یوه ژبه دي زده وي یو انسان یې، که دوه دي زده وي دوه انسانه یې. مانا څومره ډېرې ژبې دي چې زده وي دهومره ډېرو انسانانو کار کولای شي. په اوس وخت کې چې نړۍ د ګلوبلایزیشن یا نړیوالتوب لور ته روانه ده او ټکنالوژي ملتونه سره نږدې کړي، خلک هم هڅه کوي د تفاهم لپاره د یو او بل ژبه زده کړي. په داسې وخت کې قاموسونو ته ډېره اړتیا ده. په پښتو کې چې د قاموسونو تشه لا هم ډېره محسوسېږي، تازه افغان لیکوال طارق بزګر د نارویجی پښتو قاموس چاپ کړی. موږ د همدې قاموس په اړه ورسره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. بزګر صاحب، که په پیل کې د دې قاموس په اړه راته ووایې چې څنګه مو د دې قاموس کار پیل کړ؟
سلامونه مننه. زه هغه وخت ناروی ترالم ډیر کلونه مخکې، تقریبا څلور دېرش کاله مخکې. هغه داسې وخت چې ډیر کم افغانان، د ګوتو په شمېر افغانان دلته، د نورو ژبو خلک محدود یا ډیر کم، او قاموس په پښتو باندې خو سوال نه پیدا کېده چې پښتو قاموس دي په نورو ژبو باندې. نو بیا وروسته لږ وخت وروسته په فارسي یا ایرانی ډکشنري راووت، او ورپسې بیا په اردو باندې. خو د پښتو دغه نه و، بیا په دغه وخت په تېرېدو سره د پښتنو شمېر زیاتېده او ډېرې ستونزې سره لکه زه چې مخامخ شوی وم، داسې هر افغان چې راځي، هر پښتون چې راځي د بهرنیو وطن ته، د ستونزو سره مخامخ وي. زما د هغه وخت نه همدا زړه کې ارمان و چې کله به چې مونږ یو داسې جامع پوره او بشپړ قاموس ولرو چې وکولی شو په اسانه د نارویجي ژبې په زده کړه کې یا دې ټولنه کې د اوسېدو په اړه ترې کار واخلو. دا تقریبا ولس کله مخکې ما دا کار شروع کړ، هغه په مسلسل دوامدار ډول نه، خو بعض وخت به کار به مې تیز و، بعض وخت به وځنډېد. بیا د وروسته دوه درې کلونو کې مې په ډېر منظم ډول تقریبا هره ورځ کار کړ، تر څو بشپړ شو او چاپ ته آماده شو او چاپ شو.
په دې قاموس کې ډېر تمرکز په کومو برخو شوی؟ یعنی د کومو برخو کلمې شته پکې متفاوتې دي کنه؟ تاسو په برخو ویشلې دا قاموس؟ مثال په دې برخه کې د دې برخې د دې څانګې کلمې او لغات شته دي، او په نورو کې د نورو؟
نه، دا عمومي قاموس مخه ټول لغاتونه د الف بی په ترتیب باندې لیکل شوی، البته نارویجي یا لاتیني. او هڅه شوی چې د هر مسلک یا د هرې برخې د هرې څانګې چې ژوند مختلف اړخونه وبر کې نیسي، د هغوی په هماغه اړوند باندې لغاتونه زه پیدا کړم او پکې واچوم. تقریبا د ټولو مسلکونو لغاتونه ځکه شته.
څومره لغاتونه به وي په دې قاموس کې؟
دلته ټول 50 لغاتونه دي تقریبا.
بزګر صاحب، کله چې تاسو دا قاموس جوړاوه،
یو مسله دا هم ده چې ځینې کلمې څو معناوي لري، یعنی تاسو بیا چې کله دغه کلمې راټولولې پښتو ته مو ژباړلې ټولې معناوې مو ورسره لیکلې که یوه یا هغه چې ډېرې مهمې دي؟
ستاسو پوښتنه ډېره پر ځای ده، دا یوه هم ستونزه وه او هم ډېر مهم کار دی په قاموس کې. کله چې ما دا کار شروع کړ او بیا کار مې یو اندازه مخته لاړ، زه دې ته متوجه شوم کله چې ما یو لغت معنی غوښتله پیدا کړم، هغه مثال یو بعضې داسې لغتونه چې یوه معنی به و د هغې نه به زیات نه و، داسې لغتونه مو چې یو لغت شل مختلفې معناوې لرلې، نو د هغې کې په اعتبار باندې ما کوشش کوو چې نور ډېر قاموسونه وکړم. دا د ناروی د علوم اکاډمۍ ته کوم ځای چې دوی د شبې کار کوي هغې ته ورسم، د هغې نه استفاده وکړم. داسې کار په دې قاموس کې شوی چې ما لیکلي یو لغت مې لیکلی، مثال لیکلی دی یو دوه درې مقصد معناګانې، د هغې یوه معنا یې دا ده، دویمه یې دا ده، درېمه ده، څلورمه ده، پنځمه ده، او یا داسې هم کړي دي چې هغه لغت مثال کې یو لغت پنځه معناوې لري، بېلې بېلې بېخي بېلې، هغه هم بیا پنځه ده، دغه لغت لیکلی دی پنځه بېل معناګانو سره.
ځینې کلمې کې بهشي داسې هم وي چې مثال که په نارویژي کې وي په پښتو کینوی یا په پښتو کې په نارویژي کې نوی، کله چې لږه سه مهمو کلمو او لغتونو سره مخ شې یا سلغه سره مبه څه کړي؟
او دا څه دې په مثال ما غد کتاب په مقدمه کې لیکلې، اره زبا یو بل سره ډېر تفصیل لري، واجب په یو څه کې بدای بل جواب بل څه کې زیات دی، وستون سره مخامخ شم. مثال د مثال په ډول وایم، د کبانو نمونه مونږ وایو کبه مای، ولې ناروی کې دا پنځه سوه کبان پنځه سوه ډوله پنځه سوه نومونه لري. نو ما به دلته هڅه کړې چې اوس خو مونږ په خپله ژبه کې دې ته نه لرو دغه نومونه هر کب ته، نو ما بیا کوشش کړی چې د هر کب عکس هغه چې مختلف دي راواخلم او دغه عکسونه د کتاب په آخر کې راغلي، تر څو وکولی شم لوستونکي وکولی شي په اسانه د ټیک یا د لغت په معنا باندې پوه شي چې مقصد څه شی ده.
له دې قاموس څخه هر څوک استفاده کولی شي؟ مثال هغه که مبتدی زده کوونکی هم د نارویژي ژبې وي یا پوهنتون کې زده کړې کوي،
دا قاموس د ټولو لپاره د مقصد هغه د کټي طبقې نه نیولې کټي کټ نه نیولې تر لوړې پورې، ځکه کله چې په قاموس کې پنځوس زره لغتونه زیات دي په یو قاموس کې راغونډ کړي، نو دا بختیر دی. ما هڅه کړې چې د هغه د اول ټولګي زده کوونکي نه تر دکترا د کچه پورې د دوی د پاره هڅې په کې تر ډېره حده پورې، داسې به نه وایم چې سل په سلو کې دا تله د پاره هڅه شته، خو تر ډېره حده
بزګر صاحب نن سبا چې قاموسونه دي هغه تر ډېره مثال په موبایل کې شته دي، په کمپیوټر کې شته دي، که څوک وغواړي چې د یوې کلمې معنی پیدا کړي دستي خپل موبایل ته ورځي یا کمپیوټر خلاصه بیل ته ګوري، یعنی هغه قاموسونه چې په کتاب کې دي هغه ډېر نه کارول کېږي. ستاسو د قاموس یوازې په کتابي بڼه چاپ شوی که نه نیت هم شته چې مثال یو اپلیکیشن هم ترې جوړ شي چې بیا آنلاین استفاده هم ترې وشي، یا په موبایل کې یا کمپیوټر؟
تر اوسه خو دا د پښتو نارویژي پښتو قاموس یوازې د کتاب په بڼه دی، او راتلونکي بیا ګورو چې څه کېږي. ولې ډېر ځله که موږ متوجه شو کله چې موږ غواړو د لږ پرمختللي یا مهم لغتونه وګورو په ګوګل کې د انټرنیټ د لارې په مشکله یې معنی پیدا کړو، ډېر ځله داسې پېښېږي چې هغه معنا غلطه یي بدله یي، ځکه یو شی چې ما د دې کتاب په وخت دا هڅه کړې وګورم چې څنګه دی، خو ډېر ځله خپل هدف ته نه یم رسېدلی، یعنې صحیح معنی مې نه ده پیدا کړې. هغه چې ما بیا وروسته نور سرچ کړې په نورو قاموسونو کې، ډکشنریو کې، یا د نورو علمي پاڼو کې، هلته بیا معنی بل څه وه، نو خپل د پښتو نارویژي پښتو ډکشنري دپاره تر اوسه داسې پلان نه شته، خو راتلونکي کې به ګورو چې څه کېږي، چې موږ بل اپلیکیشن که وکولی شي دې ته جوړ کړو نو به لا ښه شي.
پنځوس زره کلمې په دې قاموس کې شته دي، اراده لرئ چې مثال دویم ټوک ته دې کتاب چاپ شي، یا همدغه کتاب وروسته بیا اپډیټ کړئ، ځینې مسایل ور زیات کړئ، که نه همدا به ستاسو اخري کار وي د دې قاموس؟
تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه. دا خو ماغه د کتاب مقدمه کې د قانون مقدمه کې راغلی چې دا مې ارمان و وشو، خو دا بشپړ نه دی، دې لپاره نور کارم په کار دی، او داسې پلان مې دی چې که وکولی شم دا همدا قاموس پنځه اویا زره لغاتونو ته پورته کړو، بیا به نو بېخي بشپړ او مکمل قاموس شي، نو دا به راتلونکي کې انشاءالله امید کوم چې څو کاله وروسته که ژوند وي نو په بشپړ ډول به دویمه بڼه هم چاپ شي.
بزګر صاحب، تاسو خپله نارویژي ژبه زده کړې ده او هلته مو ډېر وخت تیر کړی، یعنی که یو څوک غواړي نارویژي ژبه زده کړي په څومره وخت کې زده کولی شي، او دغه قاموس څومره ستور سره کولی شي؟
نارویجی و پردی ژبه ده پر افغان ده پر ده پښتون ده پر پردی ژبه ده او تبن د زمنګ ده ژبه سره ده نور ژبه سره ډیر فرق لري د ګرامر په لحاظ باندې د لغتونو نور ده ژبه زکول هغه ده زکون کې د استعداد پورې ده چې هغه څومره ذوق لري څومره علاقه لري څومره ذهن ده څومره نه ده څومره کوشش کوي دا څه شته چې پاګ مشنه تر یو کال پورې او پاجې د دې چې دوه درې څلور کال ته ضرورت لري چې با خوښه کل باندې ځکه ولې دا کوم مسدار سره پاره مرحله کې چې مرسته کوي مقصد دوی غاده لغت کو دوی د معنا په لټه کې نو کول شي په دې سم چې په اسانه پیدا کړي
پښتو نارويجي قاموس چې اوس چاپ شوی په افغانستان کې هم پیدا کیږي یعنی لستونکو کول شي تر لاسه کړي په اسانه که او غواړي چې تر لاسه کړي نو ځای او لارې کومه ده
نارويجي پښتو قاموس خو چې څنګه د نوم نه پیدا دی دا د ناروی د پاره دی دا ناروی افغانانو ته ډېره هده د سویډن او ډنمارک د افغانانو لپاره هم ګټور دی ځکه دا ژبې سره ډېرې سره نږدې دي یا ورته ژبې دي په افغانستان کې تر اوسه به فکر نه کوم کتاب پیدا شي که په ناروې کتاب شوی او که چا غوښتي زمونږ ادرسونه شته د دعوت رسنې مرکز نه کولی شي چې ترلاسه کړي او دنیا کې پارت ګوټ کړي په افغانستان کې کول شي
ډېره زیاته مننه بزګر صاحب
مننه تاسو نه
آزادی رادیوی مجله پر منځنی صفه 12.9 او اف ام 0.15
کې د شی د ډیرو لپاره اوس هم د پښتنه وی چې ادبیات ولې مهم دي او ولې باید ولولو دا پښتنه معمولا هغه کسان هم مطرح کوي چې یا خو ادبیات نه ویلوستي یا هم ادبیات ته په کم سترګه ګوري او فکر کوي چې د ادبیاتو د لوستلو پر ځای باید انسانان په نورو علمی برخو کې مطالعه او لیکل وکړي خو له دې ټولو خبرو سره بیا هم ادبیات ژوند کوي لیکوال استاد نجیب منلی ادبیات د انسان هنداره بولي چې په دې هنداره کې د ژوند په اړه د نورو تجربې قتل کېدای شي
ادبیات ولی مهم دی او ولی باید خلک ادبیات ولولي د پښتون ته که جواب ورکول غواړو بهتر به وي چې یو مثال واخلو یا یو بل پښتون د دې په ځای مطرح کو ولی لازمه ده چې مونږ په هنداره کې خپل ځان وګورو علت دا ده چې مونږ د نورو سره په راکړه ورکړه کې او په راشه درشه کې باید یو تصویر وړاندې کو دغه تصویر باید هغه مره خوي چې مونږ د ځان په باره کې فکر کوو نو د دې لپاره چې مونږ خپل ځان وکتلې شو مخامخ ځان ته نشو کتلې باید په هنداره کې ورته وګورو ژوند هم همدغه سی یو څه دی چې کچېرې مونږ غواړو چې خپل ژوند پوه شو غواړو چې خپل ژوند نورو ته ور وپیژنو یا د خپل ژوند په باره کې فکر وکړو باید ورته وګورو مګر مونږ ژوند کوو ژوند ته کتلې نشو د دې لپاره چې ژوند ته وګورو باید چې یو هنداره ورته پیدا کو او دغه هنداره ادبیات دی نو ادبیات د یو بل کس نظر دی د ژوند په باره کې زما د ژوند په باره کې او کله چې زه ادبیات لولم زه په حقیقت کې په خپل ژوند باندې فکر کولو ته آماده کیږم او د خپل ژوند په د بدلولو کوشش کولای شم د بدلول لپاره کار کولای شم نو په دې خاطر ادبیات د بشریت په ژوند کې یو ډیر مهم عنصر دی او د زرګونو کال راهیسې خلکو ادبیات تولید کړي دي ادبیات لوستي دي ادبیات سره مینه کړې ده او ادبیات پالل دي
لیکوال ډاکټر محب الله اسغم ادبیات د تفریح وسیله بولي خو هغه ګټوره تفریح چې انسان نوي څه ترې زده کولای شي
هر انسان د دې لپاره چې د ژوند د ورځنیو چارو ستومانونکو چارو نه یو څه ذهن بلې خواته کې باید یو ذوق ولري او که دا ذوق د ادبیاتو سره وي د ادبیاتو لوستل وي د ادبیاتو شوقي وي نو د ژوند له ستومانونکو شیبو څخه فارغېږي نو ادبیات هنر دی او ټول هنرونه د دې لپاره دي چې د انسان د خوند اخیستلو ذوق خراب کړي نو د ادبیاتو لمړی وظیفه دا ده چې زموږ ذوق ارضا کړي او خوند راکړي بل خبره دا ده چې انسان طبیعتا کنجکاو دی انسان غواړي چې د نورو له تجربو سره شریک شي د نورو په ژوند او په کیسو خبر شي نو ادبیات دغه کار کوي د نورو تجربې ورته بیانوي او د نورو کیسې ورته کوي دا نو د ګټې خبره ده همداسې چې هر خوند بې ګټې نه وي ادبیات هم خپلې ګټې لري ادبیاتو تر ټولو لویه ګټه دا ده چې د انسان تخیل پالي تخیل روزي تخیل ته وده ورکوي تخیل څه په درد لګیږي، تخیل په دې درد لګیږي چې موږ د نورو فکر ولولو، د نورو په زړه خبر شو، او د نورو درد، غم، خوښي او نور عواطف درک کړو. نو کله چې انسان د نورو درد او رنځ درکوي، د نورو خوشحالي درکوي، له نورو سره عاطفي رابطه پیدا کوي او خواخوږي ورسره پیدا کوي، دا کار چې وشو نو په ټولنه کې انسانیت او مهذب او مدني ژوند غوړیږي. او د ادبیاتو بله ګټه دا ده چې د انسان پوهه ورسره زیاتیږي. هر ادبي اثر چې ولولو، چې ادبي اثر وي، خامخا څه ناڅه ورنه زده کوو، یا یوه تجربه ورنه زده کوو، یا د لید ساحه مو پراخیږي، د نورو په باره کې معلومات حاصلوو. او له بلې خوا د لیک لوست په زده کولو کې ډیره مهمه وسیله ده، په دې چې ادبیات خواندور مطالب راته راکوي، او هر شی چې خوند ولري موږ په شوق لولو، ورسره ستومانه کیږو. نه نو څلولو لولو دلته د ژبې او د ادبیاتو مختلف اړخونه زده کوو، د لیکلو سمه طریقه زده کوو، د جملو سم جوړښت زده کوو، د کلمو زیرمه مو په مغزو کې زیاتیږي، او همدارنګه د ژبې هغه ښکلایز اړخ چې دی، تشبیهګانې، استعارې، سمبولونه، دغه شان چې دي دا زده کوو ورنه او په خوند یې پوهیږو. زما یادیږي چې یو وخت کې استاد پسرلی د خدای وبخښي هغه کیسه کوله چې د دوی په کلي کې چې د دوی بزګران وو، ټول نالوستي وو، او استاد ورته ملي هنداره وړې وه. وای چې کال ته چې ولاړو ګورو چې اکثرو بزګرانو لیک لوست په همدې کتاب زده کړی، ځکه چې کیسې یې خوږې وې. همدومره چا ورته ښودلې چې دا داسې ده او څو صفحې چې ورسره ویلې دي، نور نو قرار قرار خپله یې لوستل زده کړي دي. نو که چیرې خصوصا ماشومانو ته چې نوي مکتب ته ځي، که دوی ته کلی په زړه پورې کیسې ورکړو، دوی به یې په شوق لولي او لیک لوست به یې ښه زده شي.
لیکوال استاد محمد انور وفا سمندر ادبیات هر څه بولی، او وایي چې انسان نشي کولای له ادبیاتو لرې ژوند وکړي.
ادبیات یعنی هر څه، البته دا زما خبره نه ده. د نړۍ مشهور وتلی ادیب او فیلسوف او روانپوه ژان پل سارتر دا خبره کړې، او پورې تړلې ګڼل کېږي چې ویلي و ادبیات یعنی هر څه. نو ادبیات د نوي څه راوړل دي. د انسان سرنوشت دا ده چې نوي څه په هغه څه چې مخکې موجود و ورزیات کاندي. مونږ که چېرته نوي څه لرو نو هغه به د باندې راباسو. او ادبیات هم اصلا په همدې مفهوم دي چې ادبیات یعنی نوي څه. که نوي څه نه وي نو بیا ادبیات نه دي. بیا نو د تیرو په خبرو، په ویناو او په پنځونو باندې خوند وهل دي. او دا بیا هغه د کلام په ډګر کې اخلاقي حضور باندې کرښې راکښل دي. نو ادبیات یعنی نوي څه. د وګړي سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه کشف وکړي. له یو پلوه وګړي بیا هماغه د فیل په اړه د مولانا تمثیل ته ورګرځي چې ټول د فیل په کشف لګیا دي. فیل یعنی د حقیقت استعاره ده. څوک یو اړخ ویني، څوک یې بل اړخ ویني، او هر یو بیلابیل لیدلي اړخونه د حقیقت غږوي. په دې توګه هم ټول روا دي او هم ټول متفاوت. د بشر ستونزه دا ده چې خپل تفاوت ته حق ورکوي، د بل تفاوت باندې چاړه راخلي. ځکه نو جنگ د بشر ژوند ته داخل شوی ده. که بشر په دې روغه په دې دریز ودرېږي چې مونږ ټول وګړي د حقیقت د کشف بیلابیل ظرفیتونه یاستو، هر یو حقیقت غږوو، خو د حقیقت هغه اړخ غږوو چې زموږ آګاهي کولی شي هغه تجربه کړو، نو بیا فکر کوم چې جنگ به بیرته د بشر له ژونده د باندې شي. نو د مونږ سرنوشت دا ده چې د حقیقت تازه تازه اړخونه د باندې راوباسو. د دې لپاره د ادبیاتو کړکۍ راوتلې ده. ادبیات دما په نظر انسان نشي کولی له ادبیاتونه دباندې ووسي، له ادبیاتونه لرې ووسي، له ادبیاتونه جلا ووسي. ښه، دې کې هم شک نشته چې ټول انسانان لیکوالان نه دي، ټول شعر نه وایي، ټول پنځ نه کوي. ولې دا په دې مفهوم نه ده هغه څوک چې لیکلی کلام نه لري، لیکلی شعر نه لري، یا نقاشي نه لري، یا د هنر په نورو ډګرونو کې لاسته راوړنې سب چې باندې نشته، ګواکې دوی له حقیقت څخه پردي دي، یا د حقیقت د تجربې له ستر کشف نه دوی بې برخې دي. داسې نه ده، ټول په دغه تجربه کې ګډون لري، ولې هر یو په بېلابېل ظرفیت سره. نو ادبیات د دې لپاره یو فوق العاده فرصت ده چې انسان وکولی شي خپلو فردي تجربو ته شکل ورکړه، هغه وپنځوي، هغه ته د لیک شکل ورکړه، او هغه له نورو سره شریک کړه. په دې توګه به دا چې د حقیقت قلمرو یا د حقیقت زمان د حال په زمان اوړي، او حقیقت به تل تازه، تل نوی او تل کامل موجود وي، او موږ به همیشه له حقیقت سره په یووالي کې وو.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او FM 100.5.
شفیع الله شباب هغه ځوان هنرمند دی چې وړې ویډیوي ډرامې جوړوي او بیا یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي. دی په ټولنیزو مسایلو طنزي او تنقیدي ویډیوګانې جوړوي چې ډېر مینهوالې هم پیدا کړي. له شفیع الله شباب سره مو مرکه کړې چې په پیل کې د نوموړې د ډرامې یو لنډه برخه هم در اورو.
چټی اخته په تاسو سمندک جنگو دوړو سره ویل تا په خا خوې سره ګولې دي سر دي خوکس نو وی بخه کنه سوال زاری رکی ولی نه بخي
دماغ نه سی وی وای په خلک بسوای
کوم دولا ولی خپه
ولا یار زیت نو کوز دا کړې نو دمر په یا سره نه تاس ای اځ مېر پر اړه موري دي په پخې کوم
چټی اخته ولی موري زما په خو کنه موري زما
مغز کاتي خلک بسوای
ولا سونډای مرد درې ملي پر نن چاور په لاکار کړي اوس سلوخت در په افرا نستا
چی شي اتا مزغ کار کوي صرف د سرنی خیراتونه سکه چې به ورپسې کې
خلک بس وای
ته خیرات خلکو لپاره کې کې ثواب لپاره کې
ثواب نه پاره
ثواب لپاره چې کې جمعه تلار سه دوره کته نه پور پسې وکا
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
خلک دی وای خلق دی وای کنه سیار سوای وای بکنه خلق تی کلار کینی تاس ناس خلق دالیونی سو خبره می دسی کولا تی دسی ندی کول پکار
څنګه راغلی تمثیل ته؟ یعنی کوم انګیزه باعث شوه چې ته راشي تمثیل دې وکړې؟
شوق مې ډېر زیات ور سره، ما د عکسونو سره هم ډېر زیات شوق وم. بیا یو ما کامرا یادنه واخیستله دغه عکسو لپاره، عکسونه مې بیا اخیستل. بیا ما سره یو زوړ مایک پروت و په کور کې، هغه مې همدسې راواخیست. سټین خو د کامرې را سره نه و، په خښتو مې ځان ته یې کامرا کېښوده. ما ترا څخسې یو ویډیو جوړه کړه چې څنګه خوان کوي پیش وي. کامرا مې ځان ته په خښتو کېښوده، مخامخ خو ته ودرېدم، موبایل مې جب نه راوباسه، بس غوږ ته مې ونیو. ما لالو پلان کیا داسې دواسې داسې خبرې مې یو د شیطانات ویډیو مې جوړه کړه، لکه دوه کسان چې یو شیطانې په لانجه یې سره اړی که نه، لکه یو عبرتي ویډیو مې جوړه کړه. اخر کې مرتز ګوره دا ولاکه ښه کاري داسې کار نه ده کول پکار. هغه ویډیو ما فیسبوک ته ورکړه، نو خلکو ډېره خوښه کړه، ډېر تشویق یې کړم. پوه شوې بس ما نور هم مینه ورسره زیاته شوه. بله مې جوړه کړه، بله مې جوړه کړه، اوس بس دغه حد ته رسېدلی. نو
د یوې ویډیو تمثیل دی که راته وکړې چې یعنې ستا خپله هم هغه تمثیل ډېر خوښېږي، هغه کیسه یې
ته ودرېږه. دا ځونډۍ ګل هم سعودي ته لګلی ده، د دوه میاشتې وشو د پیسې راونه لګلې. الو ځونډۍ ګله څنګه ښې جوړې په خیرې؟ پیسې د سره راولګور دلته تربرونو نه شرم ده، هغه نورو پیسې راولګه دي، پیسې راولګه. ته څه شي ته لاړې؟ څو قرآن ویلې خو پیسې راولګه کنه؟ ولې څه شي در باندې سوي؟ راځي را نه شي پیسې وګټه، پیسې تربرونو سره سیالي وکړه، سیالي
ویڈیو گانے چھ جوڑاوے کسا چنگ ورتا پیدا کوے یعنی خپلے ورتا لکھے کنا نور کسی راخلی آغا تمثیل کوے
ویڈیو گانے اکثر دیما تسی سی آغا زب دی خپل استر گووینم اکثر دیما ویڈیو گان نکھا کریوالی رنگ لری غیبت شیطانیت دروغ جس چی شو گرم پخپل ذہن تا سی ما یو ویڈیو خواہ خانا سی کرما تا اکثر دیر خلق آغیر لگی او ٹو کرا ہو لگی او غیر ہو لگی سی پی دی ویڈیو جو رکا ما وسی دیما سی چی شو خواہ خانی یا منی زب ویڈیو جو رونا سی مطلب یا پیغام پکنی یا زب نجو روما سی کم ویڈیو ما خپل خواہ خسی پخپل سوچ پی کرمانی جو رون
دیر زوانان استا پتیر دا تمثیل استعداد لری پا مجلسونو کی دا ملگرو پا منز کی پا کور کی تمثیل کبھی خو بیا دغه جرأت نه کوي چې دوی دی راشي ویډیو دی وکی یا یو کار دی وکی چې دا دوی هنر خلکو ته ښکاره شي
بالکل او نیکی ډیر خلک دسی آیا بر تخکاری ما تخپل په دې ډیر مشکل جوړ شي کور کې دا ویډیو غانې چې کله خلک مشهور سو ما ته کورنۍ له خو غل خو مشکل جوړ سو ما پری خو دې ویډیو غانې لار ته مې هر سړی وویل شو زوی جو ګور دا کار خو په پلار نکنه دا کړي دا ویډیو غانې جوړې دسی آیا بر تخکاری نو باید دونه سی ګور دې مونږ دا خلک سیدی کنه پر دې سریالونه ګوري فنی من مشپور تناسی بما دسی ویڈیو سی سی زنانا ایم کتا سی ماشوم مسر ماشوم اند کی نزو بیغه کی سی بیا یو اغه وکما د کار سره کتا سی او یو پیغام کی سی دما ویڈیو دما ویڈیو یو ویڈیو د 8 میلیون کسانو کتلی دا سی پدی اتیا د کو سی پدی اتیا د کو کسانو کی اغه یو لک کسان پیغه بندی مثال خبره اغه خبر عملی کی نو سمه کار سی سمره اغه خبره دسی یو پیغام دغه ځان منی عملی کې د اتیا د کو کې یو لک کسان کوي به
تاسو په اکثر ویډیو غانو کې ماشومان هم دي دا ماشومان څوک دي در سره خپل دی روزلی
ماشومان می خپل کورنۍ ماشومان دي هو خپل می روزلی ماشومان ته ما به شي سوچ نو شي زبه ماشومان د کاول ته ما خبره وکړه سي ما ځان ته ویډیو غانې جوړول خپل می ځان د کیمرا یې کې و ویډیو به ما کول دوه درې ویډیو غانې ما دغه سي وکړي سلورو به ویډیو کې ما سوچ راغی دیو بل کثرت ضرورتو دوم کس ډیر ضروری په کارو ملوس په څنګه کې دی کې یو دنه ماشوم روانې تر زوی می په خپل کور کې را سره ده مر په سره وای متل تر سره پیسې متکین ځان سره می څنګه تکین نو مل څه خبرې بو کې دا ویډیو خو هغه ویډیو می وکړه په فیسبوک ته غو بیان خبر په خلکو خو خا کړ بیا نه دی هغه ځان سره په ویډیو غانې کې را وسته سم ماشومان وس تاغه ماشومان هم را سره یې وس مونږ
دا کار چې تای کوي څه ګټه در رسولې ده یعنی نن سبا خلک چې کوم ویډیو غانې جوړوي پاغو ګټه کوي تا ته څه ګټه رسیدلې کنه
ګټه خو دا ګټه رسیدلې ته شکر الحمد شیر تدار خی عزت و قدرم کی گی پدرن دستر که خلق را تا گوری شیر تداری دغه نه بل غټه غټه شیر تدا یو دا یوټیوب په هغه ورکی دا د اقتصادي ګټه شته یادې نو هغه هغه یوټیوب نه پیسې وراتلې د سی د میاشتې او نور خود سی خاص ګټه ما نه نست شوقی کار کوم شوق مینه
مخکې لمر کې دی خبره وکړه چې اکثره کیسې ته مثال مجلسونو راخلی د سپینګیرو لکیسو راخلی چې هغه څه وایي په ویډیوګانو کې مهم ډیر هڅه کړې د شیدا د ټولنې نیمګړتیا وی نخت کړې یعنی ډیر تمرکز پام دی کوي ک فکر کوي نه نور مسائل هم شته دي چې پاغو باید کار وکړي
ډیر کوشش شوی موږ د اول د ټولنې دا غدا ریواجونه دي بد ریواجونه دي ګوره یو ویډیو ما جوړ کړې و دی والک پلار و پاسو دی ورور و پاسو دی خپل خپلوان و پاسو دی یغه سره مثال خبرې روپی نشته پیسې نه لري اوس یغه ته دا ضروری دی چې به ورپسې خیرات کړي خام خام به ورپسې خیرات کړي نو یغه غریب سره خو مثال خبر روپی نشته دوا ورپسې وکسه خیرات خو ضروری نه ده اوس هغه به چا روپی هم راخلي اوس یو ویډیو ما جوړه کړي هغه خپای زوار سم ولې خپه وای ولا نن مې د ورور یا پلار یا دغه د سلویختی د درېمه ده اوس پیسې سره سره نه خیرات وکم شنه به راکار کم چې زه د خیرات وکم ورور م ته خدا ضروری نه دي ته خامخه خیرات ورپسې وکړه تاسو نور کیسیم ست خو هم ډیر شدي د ریواجونه ډیر راغدی مون کوشش هم دای شي ټولنه د ریواجونو لګ سره برابر راغی
یعنی
اصلاح لکه غیبت مثال خبر اوس زمون مو یو مجلس ناسی خام خدی یو دی بیچاره غیبت بکره شروع کی لګ نور د شپ خصام خبر سره وکي نور وکي دا ودون کی زین ریواجو نه د خیراتونو کی زین ریواجو نه تا په کتی دی په ویډیو غاړي کې ست خلک ګوري نه خبرته معلوم دي نو
که تا تا دا دی موقع برابر شی یا تر دی خی امکانات درکل شی نو فکر کوی دا با تر دی دی ری خی ویدیوگانی تولید نکه یا دی اقل تاسی خپلا دا حد سا کرده دا چه مثال دا کار دا غردول مبدل کرده یو چه با کیفیت وی کامرا ویدیو سب تی کنه کسی طول دا سی وی چه آغا پا یو لورد میار وی زکا تاسی لیوزای را پیل کرده و دا شوق کار مو کم امکاناتو او ضرورت ده خلق پا لورد کیفیت یو شای در نگواری دا دی امکانات که در تا برابر سی یا تاسو خپل د هڅه کړی د چې باید په لوړ کیفیت کار وکړي
د پسې ما ډېره هڅه کړې ده چې په لوړ کیفیت کار وکړو زه سیزه سپه خبره کوم دا ما سره چې اوس کومه کیمرا ده داسې ده ما نیمې روپۍ خپلې ټولې کړې نیمې مې د چا قرض کړې ما دا کیمرا ځان ته واخیستله ښه کیمرې دا نیمې روپۍ ما چا نه قرض کړي دي دا یو کیمرا ما ځان ته واخیستله یو ماما مې ده په جرمني کې د مایک او د ډېرو اول به ما ویډیوګانو غږ ډېر خراب و یا هغه راته څه پیسې راولګلې لکه زه خو دا کوشش کوم پیسې اول ما دا ما وایي چې دا یوټیوب چینل نه که پیسې راته راغلې ښه کامرا ځان ته اخلم ښه کیفیت به خیسي خو دا خو به لا ښه ډېره به خیسي مونږ مثال خبر کامرې او د هغه سیستم برابر شي خو بیا دا ښه بس اوس په دغه باندې کار شروع کړی هغه اول نه م شي اخیستي په دې بس شروع نه
تمثیل لی چېرته زده کړ چا در وښود که نه خپله دغه استعداد یې درلود او راغلې کار دې پیل کړ
هېچ هم نه در اښودلې زه چې ویډیو کوم زه ځان کې داسې نه راولم چې زه تمثیل کوم زه داسې وایم لکه دغه مجلس کې چې دغسې ناست یم پوه شوې دا ما خپل هم دغه ټیپ دی
اوس که یو لنډ تمثیل بل هم راته وکړي داسې جالب تمثیل
د یو بخیل ویډیو تمثیل د خلک یې ډېر زیات خوښي ده ما دغه لپز هم خلک ډېر کې خوښي کنه چی شي غونچه ګل ته هم خدای موټر ورکړه اپازه یې والا کې موټر ته شوي هغې ته هم خدای موټر ورکوي مونږ ته خه خدای ولې موټر نه راکوي شي هغې ته خدای موټر ورکوو توبه توبه
ستا له تجربو نور ځوانان څه استفاده کولی شي یعنی دوی باید څه وکړي هم هغه هنر چې لري د هغه هنر د غوړېدو لپاره او هم دا د دې لپاره چې د دوی لپاره یو کاروبار شي
را دي سي ځوانان ته خو پکار دي چې وړتیا یې څوک لري که نه هسې یو نیم خو وي هسې چې چا خبر په ځان رشخان ویل دي هغه خو نه خو چې چا کې وړتیا یې کولی شي هغه دې بالکل دې راشي ورته ما ته ډېر کسان وایي ما ویډیو کې سره واخله ما ویډیو کې سره واخله زه ګورم چې چا کې وړتیا ګورم ما یو هلک ته ځان سره مې راخیستې څو ویډیوګانې کې د ما سره نوې ویډیوګانې کې ما نه په عمر هم غټ ده اجمل نوم یې د اجمل ما څو ویډیوګانې کې ځان سره واخیست هغه د اوس یې ځان ته خپل وینس پیج یې ځان ته خلاص کړ لکه ما راوست دې ته چا کې وړتیا زیم راولم په کار دي که کولی شي وړتیا یې کولی نه دا خو یو چا ته به سبق هم کې هغه کېږي داسې پالتو ویډیوګانې نه شي مطلب ویډیو داسې شي یو چا ته خو اصلاح او سبق کې ورسېږي لکه ډېر سوچ فکر ورته په کار داسې خو نه داسې یو خندول دي خندا خو پوه شو هغه یو نیم کلي کې یو لیوانای پوه شي ټوکې شروع کړي ګاډې وړې خبرې کوي یا نور خلک هم ورته خاندي دا خو داسې خو نه ده یو خندول ته خو یو ټولنې ته یو سبق یو څه شي اصلاح مسیج خو ته ورکړي او یو پیغام خو ورته ورکړي که نه داسې خو نه داسې یو خندول دي
ترنو اوریدونکو د ازادي راډیوي مجلې د پای په شیبو کې د مشهور شاعر حسن ګل تنها یو شعر در اورو په دې شعر سره د دیونې د مجلې ورستۍ پاڼه هم اوړي تر بیا ښه وخت ولرئ
خپل تقاضو په معنا نه رسیږو مونږ ته د خپل وجود مفهوم هم چرې ونه شلو مونږ ته د خپل اظهار هنر جانانه کله راځي مونږ د وخت او زمانې سیالي کولی نه شو مونږ د خپل قسمت په هره فیصله کې نه یو مونږ د خپل الفت په ښکلي زمانه کې نه یو مونږ د خپلې مینې سر ته مدام په خو کې سسو مونږ د خپل آواز په هره زوروره مرۍ د خاموشۍ چاړه را خپلې د سبیلې نشو مونږ په خپل قلم د خپلې ځوانۍ مرسی تل لیکلې مونږ د خپل وجود هما پسرلی د پیغلتوب او د ځوانۍ د سره لوخړه کړې دي ایره ایره یو مونږ د رور په وړاندې کله د پلار په مخ کې مونږ د ادم د هر یو زی په وړاندې مدام د خپل حوصلو په سلو لاس وهلې د خپل وجود خپل هستۍ نه مو انکار کړی دی خو دا انکار اخر تر کومه پورې اخر تر څو به داسې مونږ د حالاتو مخ کې سر ټیټو راځئ چې وخاندو خبرې وکړو راځئ چې خپلې جذبې وپیژنو راځئ چې خپل وجود تر غاړې باسو راځئ چې خپل مرور شوي سپرلی بیا راولو راځئ چې مړې حوصلې بیا ژوندۍ کړو راځئ چې خپل تقدیر ته خپله غږ کړو چېرته خو یو فیصله خپله وکړو راځئ چې خپلې اوښکې اوچې کړو مرۍ تازه کړو یو ځل چې بیا ملاله وکړي ټپا راځئ چې بیا سندرې ووایو د ژوند سندرې هغه زما ورکه سندره هغه ستا سندره راځئ چې خپلې معنی وپیژنو ځان پې پوه کړو بل پې پوه کړو راځئ چې وخت نن د خپلې هستۍ زور وښایو راځئ چې زور رواج ته اور واچوو نوی رواج نوی تهذیب نوی قانون جوړ کړو نوی تازه فکر پیدا کړو انقلاب راولو نوی اسمان ته چې د نوي مر رڼا وبښو نوی ژوندون ته چې د نوي ادا چل وښایو
نیم بودایم نیم زوانیم ندخلو نباغي شم ندزلفو بن ديوان يم دايتم لوري تزمان خليل شم دا قولونو نخيان